درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پیل کې مرابولم د دې ساتو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د دوشنبه په ورځ وویل چې یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 210,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره په زور له ایران څخه ایستل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد د دوشنبه په ورځ د قطر په دوحه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړه. دا دوه ورځې تحقیقي غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو په رڼا کې ترسره کیږي. په غونډه کې د افغانستان واکمنو طالب چارواکو غړیو هیوادونو نړیوالو سازمانونو او متخصصانو ګډون کړی او د دې برخو د پرمختګونو او راتلونکو لومړیتوبونو ارزونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره انعام په نوم د امریکایي سوداګر محمود شاه حبیبي د ځای ژغورنی او خوندي بیرته ستنیدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالر پورې جایزه اعلان کړی ده. شاغلی حبیبی د 2022 کال د اگست په 10 په افغانستان کې تشتبل شوی و. محمود شاه حبیبی د کابل ښار په مربوطاتو کې لخپل موټر څخه له موټر چلون کې سره یو ځای تختول شوی او د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست لخوا نیول شوی دی. د تشتولو په محل موړی په کابل کې د یوې مخابراتي کمپنۍ د صلاحکار په توګه کار کاوه او د جنوبی اروپا په پراخه سیمه کې سوزنده او شدید ګرمي خبره شوی او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول شوې چې وړاندوینې شي هوا به په راتلونکو ورځو کې نور هم تود شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایتالیا، پرتګال او اسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم چمتو کړي دي. د دوشنبه په ورځ د اسپانیا په ډیری سیمو کې د تودوخې درجه ل 240 سانتي ګراد لوړه و او تمره چې د ګرمۍ د صفه به لشترلشه تر پنځشنبه دوام وبوبي. په 2022 کال کې هم هسپانیا تر معمول فصل له شل تر 40 ورځې وړاندې د تودې هوا له څپې سره مخامخ شوی و چې علت یې د اقلیمي بدلون شدت بلل شوی و.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زکون کو چې ټول بجور روغ او صحت مند بوسي د رختیا جمیمو پتن او سی ګران زکون کو زاد یا نسل هي ستاسو شون کې او تلبیات تاسو ټول ته دی ول سم ټول کې کیمیا مضمون دی ال سم لوسته شرغلاس وای او هله لرم چې دل وستر ورستنی شی بو پر می ملتیا وکړي. گرانوز د کون کوز موج او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده فلزونه چې د یو سلو درو سلويشتمه صفه څخه پیل د یو سلو څلو پنځو سم صفه پورې به دوام ولري. البته گرانوز د کون کو مور او تاسو په تل وسونو کې هم لوستي و خو بیا هم رازو فلزات چې د گرانوز د کون کو البته مور او تاسو انصرونه چې لرو په دوراني جدول کې چې مور او تاسو ولیا او سلو عتل انصرونه کښسي وي دي نو پام دی اساس دغه انصرونه چې دی البته په دروي برخه کې چې مور او تاسو وای په عمومي ډول په فلزات او غیر فلزات او البته شبه فلزات باندې ویشل سی وی دي چې یو هم په دې کې مور او تاسو غواړو په دیل واسک چې فلزات او پیژنو چې خپل فلزات هم هغه عنصرونه دي چې کولای شي د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه په کلي ډول سره تیر کړي. یا البته مور او تاسو هادي جسمونه ورته وایي چې خپل هادي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېدل چې کېدلای شي چې په مکمل ډول سره د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیر کړي. دا ډول اسام ته مور او تاسو البته دا ډول عنصر ته فلزي عنصرونه هم ویلای شو چې د برېښنا او د تودوخې ش حدیدي راځو ګرانو زده کوونکو د فلزاتو د لاسته راوړلو لارې وایو چې فلزات البته څه ډول لاسته راوړل کیږي. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو فلزات چې دي خپله د فلزي ځلا درلودونکي دي چې هغوی یې زیاتره جامد دي او البته کرسټلي جوړښتونه هم لري، د پاڼې کیدلو او د سیم جوړولو وړتیا هم لري، چې زیاتره فلزات چې دي خپله په نړۍ کې په ترکیبي باندې پیدا کیږي، چې یو هم د هغوی د خالصولو او د لاسته راوړلو لارې کېدای شي، چې یو هم راو تاسو میترالوجي په نوم سره وښیو چې په میترالوجي کې خپله درې پړاوونه باید په بشپړه توګه مکمل شي، چې لومړی پړاو خپله د فلزاتو د قانې د تیږو را ایستل دي، دوام پړاو چې دی د فلزاتو لاسته راوړل دي، او دریم پړاو چې ته خپله د فلز تصفیه کول دي. نو لومړی پړاو ګرانو زده کوونکو د قانې د تیږو برابرول و، چې مور او تاسو لومړی باید دغه تیږه چې شي اوسي باید وجود ولري، تر څو مور او تاسو د دې څخه د فلز چې شي کړو لاسته راوړو. البته د کانې تیږو د برابرولو لپاره که چیرې موږ تاسو وګورو، لومړی کار خپله دا ده چې خپله د پردي توکو څخه یا البته خپله د ناخالصو موادو څخه هغه فلزات شکرو جلا کړو، یا هم کېدای شي چې له خاورې او سلیکاتي منرالونه او داسې نور وجود ولري چې دا خپله ټول د ناخالصو موادو په نوم سره یادیږي. خو یا هم موږ تاسو کولای شو چې دا ډول مواد که چیرې لاسته راوړو، دا ډول کانې ډبرې کېدای شي ساده لارې، بهترینه لارې د هغوی لامبول دي، یا هم لامبو ورکول دي، یا هم په اوبو باندې مینځل دي، چې په دې ډول سره. خو په دوام پړاو کې بیا موږ او تاسو کولای شو چې خپل یو بل فزیکي لاره هم غوره کړو، چې هغه دا چې د خپل فلزات نه خالص موادو څخه چشکو جلا کوو د یو مکناتیس په ذریعه سره. د چش په ذریعه د مکناتیس په واسطه سره کولای شو چې فلزات تخ نه خالص موادو څخه بیل کړو، او یا هم بل کولای شو ګرانو زده کوونکو د ملغمې جوړېدلو په طریقه سره هم کولای شي د ناخالص مواد څخه د کانې ډبرو جلا کولو یو بل لار هم وبولو. د بیلګې په توګه که چیرې موږ تاسو وګورو، ځینې وختونه سیماب چې دی په خپل ځان کې سپین زر او سره زر چش کوي، حلوي چې دا حلول یا ملغمه کول دي، چې په پایله کې موږ تاسو وینو چې کېدای شي چې وروسته سره زر او سپین زر څخه چش شي بیل او یا جلا شي. ګرانو زده کوونکو کله چې لومړی پړاو پای ته ورسېد، دوام پړاو خپل د فلزاتو لاسته راوړنه ده. د فلزاتو لاسته راوړنه ده چې فلزات تل په خپلو مرکباتو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر درلودونکي دي، او دوی چې دي که چیرې وګورو خالص فلزات چې دي کېدای شي چې البته ځینې وختونه دي چې دي په مخلوط ډول د نورو موادو سره لاسته راځي، خو که چیرې موږ او تاسو وګورو خالص فلزات د برابرولو لپاره موږ او تاسو د ارجاع د جریان په واسطه سره هم کولای شو چې خالص فلز لاسته راوړو. هغه داسې چې په لومړي سر کې به موږ او تاسو منرالي توکو ته یوه اندازه تودوخه ورکو، او وروسته بیا هغوی چش کوو ارجا کوو. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ، په دې لاندې مرکب کې موږ او تاسو کلسیم کاربونیت مرکب لرو، چې په دغه مرکب ته به موږ او تاسو یوه اندازه تودوخه ورکوو، تر څو د دې باعث شي چې دغه د دوی ترمنځ یو ارجایي تعامل ترسره شي، او په نتیجه کې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید مرکب چش شي ورڅخه لاسته راوړل شي. خو بل د فلزاتو لاسته راوړنه موږ او تاسو کولای شو په یو کیمیاوي لاره سره، البته د فلزاتو د اکسایدونو د ارجاع څخه هم کولای شو چې چش وکړو لاسته راوړو. که چیرې دلته وګورئ، موږ او تاسو یو د فلزي اکساید درو د کلسیم سره تعامل کوي، په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه بالاخره دغه مرکب چې لاسته راځي، یا هم کېدای شي دا فلزات اکسایدونه د ارجاع څخه، ځینې یې د کمزوري الکتروپازیتیو فلزي اکسایدونه، او ځینې یې د قوي الکتروپازیتیو فلزاتو په واسطه سرچې شوسي ارجاع سي. خو یو بله طریقه ګران زده کوونکو چې خپله د فلزاتو لاسته راوړلو لپاره، هغه د برېښنا په واسطه د فلزاتو د مرکباتو ارجاع کول دي، چې ډېر زیات هغه البته هغه فلزات چې د ډیرو الکتروپازیتیو درلودونکي دي، نو کېدای چې هغوی د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو د هغوی اکسایدونه او هلایدونه چې شکرو ویلې کړو، یعنی یو اندازه تودوخه ورکړو تر څو دوی ویلې سي، او د دوی ویلې شوي حالت بیا موږ تاسو کولای شو چې بیرته یو برېښنا جریان ورکړو، د یو برېښنا جریان ورتېر کړو، چې په دې صورت کې کېدای شي چې نوموړي فلزات په کتوت کې راټول شي، او بالاخره موږ تاسو فلز چې شکرو لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو درېیم پړاو ته، چې په درېیم پړاو کې د فلزاتو صافول دي، چې موږ تاسو کولای شو دغه د فلزاتو صافول په درې ډوله سره چې شکرو ترتیب کړو، چې لومړی موږ تاسو خپله د د تقدیر یا هم د ډیسلیشن طریقه ده چې په دې برخه کې مور او تاسو هغه فلزات چې د غوی د شیدلو درجه یا د شیدو ټکی چې شی ووسی ټیټه ووسی لکه سیما ابو زنګ او مګنیزیم او داسې نور د پله پسې تقدیر په واسطه تر مور او تاسو کولای شو چې هغوی چې شکرو بیل او یا جلا کړو. دوام کې دای چې د برېښنایي تجزیه په واسطه سره مور او تاسو چې شو کړو د فلزاتو یا هم خالص فلزات چې شکرو الکترولیز کو یعنی د برېښنا جریان ور تیر کو چې په نتیجه کې کېدای شي چې دوی په دې ډول سره دي چې تجزیه سي لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې ماتې لیک شوې نه مور او تاسو میس یا هم کپر لرو چې وینو دوی مور او تاسو په دې ډول سره د برېښنا جریان تیر کړی دا په عین وخت کې د برېښنا د جریان په واسطه سره دوی کولای شي چې په مثبت دوه باندې چې په انود کې په اکسیدیشن سي یا هم تجزیه سي او البته وینو په کېدای شي ځینې وختونه چې شو سي په کتوت کې بیا ریډکشن سي او د دوی په ویلانس کې چې شو سي یا اکسیدیشن نمبر کې تغییر رامنځته شوی دی. خو یو هم ګرانو زده کوونکو مور او تاسو د فلزاتو د صفولو لپاره هم کولای شو ساحوي تصفیه په نظر کې ونیسو چې په ساحوي تصفیه کې بیا مور او تاسو وینو ګرانو زده کوونکو چې خپله دلته د فلزاتو د تصفیه کولو یا هم د فلټر کولو لپاره کېدای شي چې ساحوي تصفیه څخه ګټه واخیستل شي چې په دې کړنې کې کېدای شي چې د فلزاتو د خپل د ناخالصو هغه میله د برېښنایي مار پیچ سي وي سیم کې کېدای شي چې شو سي تړلې اوسي او په عین وخت کې ورته دننه کړل شي چې دلته یو آله ده چې د دغه مار پیچله یا هم مار پیچه شوي سیم هغه تاو شوي یا کوایل شوي جوړش چې د موږ او تاسو ورته وایو که چیرې دې ته یو اندازه تودوخه ورکول شي او د دوی تودوخه ډېره کړل شي کېدای شي چې دغه فلز ورو ورو چې شي سي ویلې سي. کله چې دا فلز ویلې کېږي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې دلته یو څو چې کېږي یو څو فلزونه البته خپله دغه فلز چې د ناخالص میلې له ښي خواته او چینی چپ خواته کېدای شي چې وخوځول شي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې ناخالص توکي هم حلیږي او بالاخره فلز هم ویلې کېږي او په پایله کې د سړېدو په وخت کې موږ او تاسو کولای شو چې د فلزات کریستلونه په عین وخت کې جلا او په عین وخت کې نه نوي فساده اشاریه مثال نه نوي اشاریه نه نوي فساده خالص ډول سره فلز چې شکرو د ساحوي تصفیه پر اساس باندې لاسته راوړو. راغلو ګرانو زده کوونکو اوس د دوراني جدول البته د لومړي اصلي ګروپ فلزاتو ته چې په دې فلزات باندې به موږ او تاسو وغږیږو چې د لومړي ګروپ اصلي فلزات عبارت دی له هایدروجن، لیتیم، سوډیم، پوتاشیم او داسې نور څخه چې خپل د لومړي اصلي ګروپ فلزات چې دي د الکلي عناصر په نوم سره هم یادیږي ځکه چې د هغوی د اکسایدونو له هایدریشن څخه کېدای شي چې ډېر قوي قوي کلوي ګانې ورڅخه لاسته راوړل سي. البته د دوی د باندني قشرونه یا هم خروجي یا خارجي قشرونه چې دي خپل د دوی الکتروني جوړښت ان اس یو او سی او په هغه کې کېدای شي چې د ان قیمت هغوی ته د پیریود او البته د پروتونونو نمبر چې شکري موږ تاسو ته وټه کې دا هغه عنصرونه دي ګرانو زده کوونکو چې له دویم پیریود څخه د لیتیم په عنصر باندې کېدای شي پیل او په اووم پیریود باندې کېدای شي چې شو سي ختم کړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دا لومړی ګروپ عناصر فلزي عنصرونه دي چې د لیتیم څخه پیلېږي او البته په فرانسیم باندې ختمیږي. خو هایدروجن هم پکې شامل ده. خو هایدروجن ځینې وختونه دوګونې خاصیت خپل ځان څخه ښیي هم فلزي او هم غیر فلزي. او هایدروجن عنصر خپل البته یو ګاز ده چې د دې ګروپ عناصر چې دي ټول نرم خاصیت لري او البته لیتیم چې د دې ګروپ یو ډېر کلک عنصر ده خو نسبت صرف ته او صرف څخه کېدای شي ډېر لیتیم نرم اوسي یعنی صرف بیا نسبت لیتیم ته یو څه کلک جوړښت لري. خو د دوغو عنصرونو د اټمي نمبرونو په زیاتوالي او اینزیشن انرژي کېدای شي زیات اوسي د شیدو درجه د هغوی د کنګل کېدو او ویلې کېدو درجه کېدای شي په پاله پسې توګه چې شي سي هیټ کړل سي. رازو ګرانو زده کوونکو خپل د لومړي ګروپ د عناصرو چې موږ تاسو ول فلزي عنصرونو د جملې څخه یو هم سوډیم عنصر ده و سوډیم عنصر به پیژنو چې دا څه ډول عنصر ده. البته سوډیم عنصر چې موږ تاسو وینو نو مې سوډیم د سمبول په ان ای سره شودل کې اټمي نمبر یو ل سو اټمي کتله مساوي په درویش سره ده. او البته سوډیم چې د لومړي ځل لپاره خپل د دی وی په نوم سره یو عالم په 1300 اووم زیجدي سکال کې خپل د یو ویلی شوی سودیم هایدرا اکساید د الکترولیت څخه لاسته راوړ چې په اوسنی وختونو کې هم البته د سودیم هایدرا اکساید پر ځای باندې خپله د سودیم کلوراید څخه چې د سودیم کلوراید څخه عبارت کار اخیستل کېږي. البته دغه الکترولیز په عملیه کې مور او تاسو فلزي سودیم د اوسپنې په کتود کښې راټولېږي او د ویلي شوي سودیم کلوراید د الکترولیز تعامل مور او تاسو وینو چې په لاندې ډول سره ترتیب سوی ده. وګورئ سودیم دوه اټومه سودیم عنصر ته چې خپله دلته که چېرې وګورو دی الکترولیز سي او دوه الکترونونو څخه چې سي البته په دې ځای کښې ایسته کړل سي او موږ او تاسو وینو چې دوی په کتود کښې البته دوی په مثبت آین سره چې شي کېږي تجزیه کېږي. او که چېرې بیا موږ او تاسو وګورو دلته د کلورین ده په سودیم کلوراید مرکب کې کلورین چې وینو هغه بیا په آنود کښې په منفي آین باندې چې شي کېږي تجزیه کېږي. نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې کلورین جامه سودیم مساوي کېږي په سودیم کلوراید سره او سودیم کلوراید بیا بېرته که چېرې موږ او تاسو وګورو د الکترولیز په واسطه الکترولیز یې کړو د الکترولیز عملیه په واسطه سره وینو چې په سودیم او کلورین یو منفي او مثبت آین باندې څه شي کېږي تجزیه کېږي. چې په دې طریقه کښې نه نوي فیصده یې خالص سودیم موږ او تاسو کولی شو چې لاسته راوړو چې کېدای شي بېرته په د لومړني توکي یا هم سودیم کلوراید لومړني توکي ډېر څه شي اوسي ارزانه اوسي. راځو ګرانو زده کوونکو یا هم د سودیم مهم مرکبات دي چې په دې لوست کښې موږ او تاسو وایو چې مهم مرکبات یې عبارت د سودیم کلوراید څخه ده چې مالیکولي فورمول یې موږ او تاسو وینو چې په دې ډول ترتیب سوی ده. سودیم نایتریت ده چې دا مالیکولي فورمول سودیم او نایتروجن او اکسیجن ترمنځ سودیم کاربونیت ته سودیم او کاربون او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی ده. او په عین وخت کښې سودیم بای کاربونیت ته چې دا خپله موږ او تاسو نور نومونه هم لري یا معمولي نومونه یې سودیم کلوراید ته د خوړو مالګه وایو سودیم نایتریت ته خپله د شیلې شوره وایو او البته سودیم کاربونیت ته موږ او تاسو د آش سوډا وایو او سودیم بای کاربونیت ته خپله د ډوډۍ سوډا هم ویلی شو چې دا هم د سودیم مهم مرکبات وو. اوس راځو د سودیم کیمیاوي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي او د کومو موادو سره تعامل کولی سي. البته ګران زده کوونکو د سودیم عنصر چې د موږ او تاسو یو فلزي عنصر ده کېدای شي چې د هوا د اکسیجن سره تعامل وکړي او په نتیجه کښې خپله یو فلز یا فلزي ځلا چې شي کړي د لاسه ورکړي. وینو چې سودیم د اکسیجن سره تعامل کوي د سودیم اکساید په نوم سره یو مرکب ورڅخه لاسته راځي. او یا هم په عین وخت کښې بېرته ګرانو زده کوونکو کولی سي چې سودیم د تودوخې په شتون کښې د هایدروجن سره هم کولی سي چې تعامل ترسره کړي. کله چې د سودیم د هایدروجن سره تعامل کوي موږ او تاسو وینو چې دوه اټومه سودیم د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کښې سودیم هایدرایډ مرکب ورڅخه څه شي کېږي لاسته راوړل کېږي. یو بل تعامل د هم ګرانو زده کوونکو په دې تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې سودیم کېدای شي چې د هلوجنونو سره هم تعامل وکړي. البته کلورین هلوجن لرونکي یا هم هلوجني عنصر ده چې کېدای شي د هغوی څخه الکلي هلایدونه لاسته راسي یا هم د فلزاتو فلزي مالګې لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ سودیم کلوراید مالګه ورڅخه څه شي سوې ده لاسته راوړل سوې ده چې دا هم البته د سودیم کیمیاوي خواص وه. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دغه سوالونو ته به ځواب ورکوي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بایستی. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دیالسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الدهایدونه چې د 134 صفحې څخه پیل تر 155 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې ایترونو وپېژندل. د ایترونو لاسته راوړنه وه د هغوی کیمیاوي فزیکي خواص وه او په همدې ترتیب دای ایتایلی تر و چې د یو بهوش کون کماده په توګه ورڅخه په جرایي عملیاتو کې ورڅخه استفاده کیدل. نن ورځ موږ او تاسو راځو د هایدروکاربونونو یا اکسیجن لرونکي مرکباتو د جملې څخه یو هم کولای شو چې الدیهایدونه وپیژنو. چې الدیهایدونه څه ډول مرکبات دي؟ الدیهایدونه چې د خپل د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمیرل کیږي، که چیرې د یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم خپل د الدیهاید د وظیفوي ګروپ د کاربینول یعنی د کاربینول د ګروپ سره تعویز کړل شي، الدیهاید موږ او تاسو چې کوي په لاس راکوي، چې یعنی موږ او تاسو وینو خپل دوی چې دي د الدیهایدونو وظیفوي ګروپ د کاربینول ګروپ د هغوی د یو ولانسي الکترون په هایدروجن او دویم ولانسي الکترون له عضوي پاتې شونو سره چې شوی ده تقریب شوی ده. چې عمومي فورمول یې خپله موږ او تاسو وینو چې آر یا رادیکل یا هم الکل ګروپ ده رابطه سي ایچ او، چې دا خپله د الدیهایدونو هغه عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو وینو. راځوک ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو لومړی د الدیهایدونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو چې الدیهایدونو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کیږي. البته ګرانو زده کوونکو، د الدیهایدونو معمولي نوم ایښودنه او هم دې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو ځیر شو په معمولي نوم ایښودنه کې د هغوی رادیکلي نوم یا خپل رادیکلي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوند تیزاب کوم چې د هغه له ارجاع څخه خپل الدیهاید لاسته راغلی ده، اول لویا لومړی هغه اخیستل کیږي. یعنی داسې چې خپل د اسید کلمه په الدیهاید او د اړوند تیزابونو د نوم د او آی سی ورستاري په وای ایل سره چش کولای شو، اضافه کولای شو یا هم ترتیبولای شو یا هم بدلون ورکولای شو. خو کچیر بیا په دایپک په طریقې سره ورته ځیر سو ګرانو زده کوونکو، دایپک په طریقې سره بیا موږ تاسو د الدیهایدونو نوم ایښودنه چې ده په هغوی کې لومړی د کاربینول لرونکي یو اوږد زنځیر په توګه لومړی باید هغه شماره ګذاري وسي یا نمبر واهنه وسي، داسې چې باید لومړی نمبر چې د خپل د کاربینول د ګروپ کاربون سره وجود ول لومړی شماره هلته باید ولیکل سی یا نمبر وهول یا شماره گزاري څخه ورسته کولای سو چې خپل د اور زنځیر یعنی د کاربونونو د شمیر ټاکل یعنی هغوی شمیر باید ور ټاکل سی. بیا ورسته کولای سو چې خپل هغه اور زنځیر یا هایدروکاربون چې د هغه د نوم هغه ورسته توري چې ایده د هغه توری پر ځای باندې د ای ایل کلمه ورسره چشکو ورستاره اضافه کړو، او په همدې ډول سره بیا ورسته د ماویزیو نوم اخلو او د اور زنځیر هغه د کاربونونو د شمیر او نوم شماره گذاري په اساس باندې هغه اخلو. په بالاخره موږ او تاسو په دې ډول سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. موږ او تاسو په دې ځای کې وینو که چیرې په معمولي ډول سره او په همدې ترتیب سره د پاک په طریقې سره د دوی نوم ایښودنه اجرا کړو، موږ او تاسو وینو په دې لومړی مثال کې ایتانل موږ او تاسو ویل چې لومړی اور زنځیر انتخابیږي، بیا هم هغه کاربون ته چې خپل د کاربینول ګروپ ورباندې وضع شوی ده شماره گزاری کیږي، او ورسته د هغه څخه د اور زنځیر نوم اخیستل کیږي او د هغه شماره یا هغه کاربون نوم اخیستل کیږي کوم چې د کاربینول ګروپ ورباندې شوی ده وضع سوی. نو دلته موږ او تاسو وایو چې دا مرکب خپله ایتانل ده یا هم اسید الدیهاید ده. او په همدې ترتیب سره دوه مثال ته بیا وګوري، که چیرې موږ او تاسو وګورو سی ایچ درې سی ایچ دوه سی ایچ، او په همدې ترتیب سره د کاربینول ګروپ لرو چې دا مرکب خپله پروپان ده. که چیرې د پروپان مرکب د الدیهایدونو پر اساس باندې نوم ایښودنه اجرا کړو نو وایي چې پروپانل چشي پروپانل، او کچيري بیا موږ او تاسو په دې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره د هغوی نوم ایښودنه او په معمولي ډول سره وګورو پروپانوئل الدیهاید وای پروپانیون الدیهاید. په دې ترتیب سره په دریم مثال کې موږ او تاسو وینو چې دلته یو اور زنځیر انتخاب شوی ده، بیا په دې ترتیب د شماره گذاري ورکول شوی ده د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې، او بیا شماره گذاري هم د هغه کاربون څخه پر شوی ده کوم کاربون ته چې کاربینول ګروپ نشديده. په دې ترتیب سره لومړی یو دوه هم درې څلور پنځه، نو لومړی موږ او تاسو د هغه ماویزینوم اخلو کوم چې مثال کاربونول ګروپ ته چې شو اوسه نږدې اوسه، نو وایو چې پر دوهم کاربون باندې خپل کوم ماویزه یا کوم مرکب د ایتایل مرکب چې شوی ده وضع شوی ده. او پر سلرم کاربون باندې بیا موږ تاسو وینو چې د میتال ګروپ وزه شوی ده او خپل بیا ورسته د ټول اور زنجیر یا زنجیر ډول سره د ټول مرکب نوم همدې اساس موږ تاسو وایي چې پینتانل دوام مرکب په دوام کاربون باندې ایتایل پر سلرم کاربون باندې میتال پینتانل چې په همدې ترتیب سره موږ تاسو ولیدل چې په ډول سره کولای شو چې د الدهایدونو نومې شودنه په معمولی او په آیپاک په طریقے سره اجرا کړو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو چې الدهایدونه وپېژندل، د الدهایدونو هغه نوم ایښودنه وه. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الدهایدونو فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواصو درلودونکي دي. البته فزیکي خواصو درلودونکي دا چې خپله موږ او تاسو وویله الدهایدونه چې دي د هغوی مالیکولونه چې دي خپله هم قطبي او هم غیر قطبي دي. نو د هغوی د دغه مالیکولي کتلې چې دي د قطبي او غیر قطبي حالت پر اساس د دوی کتله یو له بل سره ډېر نږدې دي، او الکولونه یې په استثنا حالت کې د هغوی د ایشېدو درجه چې شته لوړه یا هم زیاته ده. نو دوی چې د په 15 درجې د سانتیګرید کښې دوی د ګاز په حالت کې شتون لري، هغه البته هغه کاربونونه چې د هغوی د کاربونونو شمیر د 2 څخه بیا تر 12 پورې، یا هم مثال لکه فارمالدهاید خپله دا چې د 15 درجه سانتیګرید کې د ګاز په حالت کې شتون لري، که چېرې د کاربونونو شمیر د 2 څخه تر 12 پورې وي، بیا دا ډول الدهایدونه د په مایع حالت، او که چېرې د 12 څخه د دوی د کاربونونو شمیر زیات شي نو په همدې ترتیب وایو چې دا ډول الدهایدونه په جامد حالت کې کیږي پیدا کیږي. بل د دوی د مالیکولونو قطبیت چې د موږ او تاسو وویل چې دا ډېر ټیټ ده، په اوبو کې په زیاته اندازه سره منحل دي، په اوبو کې حلیږي، او د دوی د الدهایدونه چې دي د اوبو له مالیکولونو سره خپله یو هایدروجني اړیکه جوړوي، او په همدې ترتیب سره په ښه لیوالتیا سره په اوبو کښې حلیږي. او د دوی دغه قطبیت چې ده د دوی د مالیکولونو او البته د هغوی د مولي کتلې په زیاتوالي سره د دوی د مالیکولونو قطبیت ټیټیږي، او د هایدروکاربونونو کاربوني ګروپ اغیزه ورباندې چش کیږي ډېریږي. نو په همدې اساس دوی په اوبو کښې په اسانۍ سره کولای سي چې چش سي حل سي، چې دا هم د الدهایدونو د فزیکي خواص وه. راځو اوس د الدهایدونو کیمیاوي خواص لولو ګرانو زده کوونکو، چې دوی څه ډول کیمیاوي فعالیتونه ترسره کولای سي. الدهایدونه چې دي خپله عموما د دوی کیمیاوي فعالیت چې دی د نورو مرکباتو لکه کیتونونه او ایترونه د دوی سره فرق لري یا هم توپیر لري، ځکه د الدهاید د کاربینول په ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مالیکولونو ترمنځ هایدروجني اړیکه او د پای اړیکه شتون لري. نو د هغوی همدغه اړیکې پر اساس باندې د دوی کیمیاوي فعالیت چې ده زیات ده. نو موږ او تاسو وایو چې دوی د هایدروجن او د نورو مرکباتو سره کولای سي چې جمعي تعاملات ترسره کړي. کله چې جمعي تعاملات ترسره کوي، یعنی موږ او تاسو وایو چې دوی مختلف تعاملات یا ځانګړي تعاملات ترسره کولای سي. لومړی که چېرې موږ او تاسو وګورو د کاربینول ګروپ، هغوی د جفت اړیکو پر بنسټ کولای سي چې خپل جمعي تعاملات ترسره کړي. په همدې ترتیب د نایتروجن لرونکو د بېلابېلو وظیفوي ګروپونو سره د اکسیجن د اټوم د تعویز کولو پر اساس هم دوی کولای سي یو کیمیاوي فعالیت ترسره کړي یا هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي، او په همدې ترتیب د تراکم د تعامل پر اساس هم کولای سي چې دوی یو کیمیاوي تعامل ترسره کړي. د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملاتو پر اساس هم کولای سي چې دوی څه وکړي، تعامل وکړي. که چیرې تاسو په دې ځای کې ځیر سي، دلته د الدهایدونو تعامل خپله د هایدروجن سره ده. د الدهایدونو تعامل موږ او تاسو وینو چې دلته اسید الدهاید د چا سره تعامل کوي، د هایدروجن سره تعامل کوي، او په همدې ترتیب د نیکل او پلاتین او سرپ د کتلیس په موجودیت کې البته دوی تعامل ترسره کوي. د دوی ترمنځ هغه د الدهایدونو ترمنځ هغه د کاربینول ګروپ دوه ګونی اړیکه چې وه هغه له منځه ځي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته ایتایل الکول چش کوي، ایتایل الکول په لاس را کوي. او که چیرې خپله موږ او تاسو اسیتون ته ځیر سو په دې برخه کښې، چې اسیتون هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې خپله د الدهایدونو هغه د مرکباتو د جملې څخه شمېرل کیږي، که چیرې اسیتون ته موږ او تاسو په دې ډول سره د هایدروجن سره تعامل ورکړو، نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ایزو پروپایل الکول موږ ته په لاس را کوي. چې په لاس را کوي ایزو پروپایل الکول. یو هم ګران زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې مهم الدهایدونه لرو چې خپل مهم الدهایدونه څخه یو هم خپل فارم الدهاید اسیت الدهاید خپل یا هم فارمیک الدهاید موږ او تاسو ورته وایو فارم الدهاید چې د خپل د الدهایدونو یو لمړی مرکب الدهاید چې خپل د روسی کیمیا پو چې خپل د یو بوتلی روف په نوم نومیده دا هغه په واسطه مرکب دی یا هم فارمالدیهاید یا هم خپل د میتال دی چې خپل فارمال هم ورسره چې سوی ده نومول سوی ده چې فارمالدیهاید خپل هغه ماده ده چې عموما له اوبو سره کیدای شي چې په محلول باندې په د ژوندي موجوداتو د جسدونو د ساتلو په غرض هم ورڅخه چې شو سي استفاده وسي او په دې ترتیب د لرګیو د لوګیو کښې هم کولی سو چې فارمالدیهاید چې شو سي هلته وجود ولري او د یو وژونکي مرکب په ډول سره ورڅخه استفاده وکړي او فارمالدیهاید په اوبو کښې په اوبو کښې 40% په یو خلیج او د هغه 40% محلول خپل د فارم ملین په نوم سره هم یادیږي او کولی سو چې په ډېرو ځایونو کښې د دوی استعمال ولرو چې خپله د ساختماني موادو په صنعت کښې هم کولی سو د کورونو په وسایلو کښې هم کولی سو چې د فارم الدهاید سره چې شي وکړو فارم الدهاید څخه استفاده وکړو. یو هم ګرانو زده کوونکو خپله د فارم الدهاید څخه وروسته یو بل مرکب چې هغه د اسیت الدهاید په نوم سره یادیږي چې اسیت الدهاید به په همدې ترتیب سره خپل یو بیرنګ او زهري مایع ده چې خپله په یو اوبو کښې حلیږي او د ایشیدو ټکی یې چې د هغه په 1 درجه د سانتیګرید کښې په ایشیدو راځي او د اسیت الدهاید څخه کولی سو چې موږ او تاسو اسیتیک اسید چې یو نوه تیزاب دی هغه لاسته راوړو ایتانول او په همدې ترتیب په یو مصنوعي ربر هم چې کولی سو د اسیت الدهاید څخه لاسته راوړلی سو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینو په لومړۍ معادله کښې موږ او تاسو فارم الدهاید لرو او په دوهمه معادله کښې موږ او تاسو وینو چې اسیت الدهاید دی او د کپر او 250 درجه د سانتیګرید کتلس په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو چې اسیتیک اسید ورڅخه چې سوی ده لاسته راوړل سوی ده چې خپله دغه اسیتیک اسید چې د خپله د پارا الدهاید په نوم سره هم یادیږي چې د پارا الدهاید خپله د میوه په شان خوند لري په 140 درجه د سانتیګرید کښې په ایشیدو راځي خوب راوړونکي مرکب ده په ساینس او طبابت کښې د دې مادې څخه په پراخه زیاته یا په پراخه کچه ورڅخه چې کیږي استفاده کیږي. زو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې چې یو ارزونه لرو یو څو سوالونه ترتیب سوي دي دا سوالونو ته به تاسو ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له 8 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر 6 ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر 6 ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د ازادي میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب خبرونه ته ښه راغلی.
سلامونه شیبه ته تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او ټولو ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم تاسو طب لوستی په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي یعنی ځکه چې په طب کې کار شته کله تاسو واورم چې څرنګه مو خپل مسلک بدل کړ.
دا یو دا زغوړم چې هغه زوارانو ته همیشه خپل دغه تجربې ښه او بد تجربې ملګرو سره شریک کړم او کله چې زه د طب فاکولټي نه زه چې د کابل د طب طبي پوهنتون نه 1 کاله دوره ده کله چې زه کله فارغ شوم بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کښې مې 5 کاله وظیفه درلود او دغه پسنګ مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بدبختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو. اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وایي چې تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته ووځئ تر څو چې څنګه وکولای شئ چې د سیاست په ډګر کې هم ولس ته خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کال پر سیاست کې پات سلو خوږوالی تریخوالی پکې زیات سم و.
هغه ته به راشو چې دا خوږوالی په څه کې وو او تریخوالی په څه کې وو. لیکن کله چې دا لس کاله له تبه لرې پاتې شوی هغه کوم څه چې مو په طب کې زده کړي وو فکر کوئ چې هغه مو له ذهنه وتلي دي؟
خوشبختانه او دا بالکل دا همداسې ده چې یعنی که چېرې مطالعه نه وي نو هر څه واقعا سړی نه هېرېږي. خو د دې په څنګ کې بیا ما لږ لږ مطالعه درلود اګر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې زه ډاکټر وم یا د طب فاکلتا کې وم یا دغه نه د فراغت نه وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مو نه درلود. دومره مطالعه مو زغت ډېر درلود خو د فراغت نه کله چې مسلک مو وته مطالعه مو درلود د سیاست په ډګر کې بیا خاص په طب کې هم یو څه مطالعه مو مخکې مو درلود اوس هم درو خو متاسفانه لکه پخوا نه. او زه داسې احساس کوم چې هغه ډېر زیات چې مونږ لوستی وو زده کړی وو یو اندازې پورې کېدی سې مونږ هېر سوی یو. خو بیا هم خوشبختانه اوس هم کله چې د خپل فراغت کله چې اوس هم یم خپل مطالعه ته ادامه ورکوم زما تشویق او ټولو زورانو ته دا ده چې همېشه که چېرې مونږ مطالعه ولرو او د خپل مسلک لرې پاتې کېږو باید خپل هغه اصلي مسلک هېر کړو. لږ لږ مطالعه باید ولرو تر څو چې
ورسته له دې چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستانه بهر په اروپا کې ژوند کوي نن سبا بیرته زړه مو غواړي چې بیرته تپ ته ستانه شي؟
بله واقعیت همدغسې ده. زه په خپله سیما سلونه د ارزیابي په حالت کې ده او دغه د په څنګ کې آمادګي لرل لږ لږ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسله کې دوباره کار وکړم. او زه دغه یوه مشوره او ځوانانو ته کدو کدرونو ته دا ده کله چې تاسې یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تحصیلي اسناد ولرئ د تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسې چېرې د مسلک له لرې هم پاتې شئ بیا تتونه پیدا کېږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ. او که چېرې تعلیم وي بیا سړی هر چېرته کړی شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکولی شي چې هر چېرته کولی شي سړی خپل مسله کې هر جامعه کې خلکو ته خدمت کولای شي.
دا د مطالعې خبره تاسو وکړه لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې طب تجربې ته هم ضرورت لري؟ یعنی د مطالعې له لارې به هغه خپل علمي برخه ژوندۍ وساتي لیکن که عملي کار نه کوي بیا هم له خپل مسلکه څوک لري پاتې شي.
یعنې واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته چې مخکې اشاره درمو چې خوږوالی او تریخوالی یو تریخوالی دا ده چې زه خپل مسلک نه لرې پاتې شوم. ادب دې که دا و چې باید عملي او نظري ډېر فرق لري. صحیح ده چې په نظري کې ما مطالعه کړې وي خو په عمل کار کې دا نوي سیستمونه چې ووځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاخانو کې خپل عملي وظیفه یعنی د سره چې سړی لرې پاتې کېږي نو تا باندې دا ډېر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخوالی دي چې مونږ احساسو که چېرې مونږ خپل مسلک نه نو لرې سوی نو بنا مونږ کولی شو چې هم خپل مسلک مو ډېر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه به لرې نه و پاتې. او مونږ کولی شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولس ته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایطو چې طب ته سخت خلک ولس ضرورت لري د تمواغو لپاره خدمت کړی وای.
صدیقي صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې طب ولولئ او که نه طب ته مو ورتګ یو تصادف؟
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت کې نو دولسم سم نه چې زه فارغ شوم زما علاقه مندي زیات انجینري ته و نو هلته زما مور البته الله دې مونږ والد صاحب ټول شاده وبخښي نو زه چې ډېر وړکم درې کلنه ما پلار لاسه ورکړی نو زما مور زخت علاقه مندي درلود چې زه باید ډاکټر شم. نو دغه په مشوره باندې بیا مې طب انتخاب کړ نو بیا وروسته ورسره خوشحاله وم او د دې په څنګ اوس دا پر ډېر خوشحاله یم چې کله چې مور مې اوس هم را سره ستا کله چې دغه ضرورت پیخی کی زیات مشکل زیاله و ما امور من کله چ اکثر ما سره وی امدل پاره چ زک کول سم چ دا تر اندازې پوری دغه مشکل ته زرس دی وو کوم البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو خ زانته یو خ احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره را کړو دغه مشوره یاره په ځای وو.
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوسته
جناب شیبر صاحب کړه چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې لاس ورکړ متاسفانه نظر ټول نه کله څنګه چې نور افغانان ویجاړ سو خپل ځان لاس ورکړ هغه وخت زیاتې کلانو چې پلار مولا صاحب کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دغه لیسنه ز فارغ شوم په 1400 کال کې البته په 1400 کال کې چې فارغ شوم دغه پروسه بیا کانکور ته مې هغه امکان ورکړ نو هغه وخت کې 1400 کې بیا کانکور بیا دلته تک تازه کامیاب شوم دغه وروسته په 2001 کې د کابل تک نه فارغ شوم البته تک فارغ بولته نو کاروي بیا دغه وروسته بیا 15 کال په شفارن کار کې په پاکستان کې موزخ ډیر مهاجرات سونی مشکلات تیر کړي زخت ډیر
څه مشکلات وبخشه یعنی مثلا که یو څه توضیح کې
bale زخت بیا یو خدای چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړي یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخت ډیر سره احساسوي بیا ته مهاجرت کې او دې په څنګه هغه غربت چې البته یې مونږ مشر ورو د لاسکرن وو یعنی مونږ تره هم ما باغان کورو دا نه وي مونږ سره زخت ډیر همکاري درلود بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر مونږ درلود فقر اقتصادي او بیکوري او اکثرا دې په څنګه چې کله مونږ تعلیم کوله مکتب هم لوستله بیا د مکتب لوستلو په څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چلته ژوند وکړو په مهاجرت غربت کې مهاجرت یو د ماشومان چې د مکتب قسم کې به خامخا یو بل کار کوي ولای یو کې د ماشومان متاسي وي چې وګړي د مجبوریت نه مکتبونه وپیږي خو یمن مور د کور وداني او د نور پرګانو باندې سره یمن مشهور او نور دوستان نو بینان موږ پرینو خو چې مکتب پریږدو خو همدا و چې د مکتب کې بیا مد بل وخت قالین بافی کولا ز خپل ما ورته می مو خویندې می او امغه وو چې مکتب هم په دغه مشکل من خلاص هم من طالب کولا اول خپل اقتصادي مشکل به ما حل ولا
او بخش قالین بافی موله چا ستکړه
قالین بافی البته افغانان او طبعا کارخانی وي شرکتونه او اکثر افغانان خلک خپل کورونه کې به قالین وبدل پاره کې بس شاګردان به نیول دریمیاستو کې دومیاستو کې باندې قارینه زکوبه الله تعالی موږ هم سره غوڼه موږ کې یوالو چې وګورئ سره موږ ماده قارین بافي زکړه موږ الله تعالی هغه کې مکتب هم صرفای هم یماده مکتب هم صرفای هم د دې پسان کې وي په قارین نمک شروع کړو هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه دریمیاستو کې قارین بافي زکړه بیا د پسان کې ما قارین بافي د دې پسان کې چې البته زه غواړم چې زوړم ته یو ښه شاره دا ولرم زه کله چې په نهم سن کې هم کله چې قارین بافي می کوله هغه په سن کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې به زوم زشم شو کې ما خو بیا هم اټک پولاټک جوړته وای دا ډېر لري زایدا هغه ځای ته بس په خپل اتلم قارین تار به میراول ام ذات او نور خلق بل اخر وړي کې تجارت به شروع کړه یعنی تار به میند خلق نه راوړل د نور غټ تجارت نه یعنی ځان ته میراول لا تقریبا 10 خلق نور ته می ورکوله وګوی ته موږ چې کله ورکوله اوسه کې مشه اگر ته پاتې کېده او د دې په څنګه کې ما په خپل مبدل خور او خورونه خوینې ورونه بم کاو کاو یعنی ژوند نو ډېر خطر ولا هدف مته د مسله مې دې ته دا و چې زوران د ترادرم چې د مکتب په دوران کې د سیوړ کې تجارت کې سیده سړې ولري او لږ ذره باید متحرک وو سو اویز کله باید مایوس وو نو وو سمره چې مثال مده چې سمره مشکلات راځي هغه پاتات کې اگر لکه څنګه چې اورته څومره اوس پند څومره وګور کې فولات جوړيږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزرګانو تیریږي د دوی ته دا مشوره ورکوم زه مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کېږي چې ډېر کم خلک وي تیر کړي کوم اگر بیا هم ما خپل د مکتب دوران کې ما مکه چتا ست اشاره درو او خپل تعلیم د مې رسیدو کولای شو نه یوازې پر ټول وړاندې غاسي فایل دي غاسي یعنی موږ کور ته کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما غوښتل ټول ته دادا بیا خاص په افغانستان په دې اساس شریعتو کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو وخت تعلیم ته باید ادامه ورکو خویندې کوونی او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو. زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب، ذکر چې د کابل په تک کې هم دغه په څنګ کې ساختماني شرکت مونږ جوړ کړی، هم په تک کې هم ام ماسل تک به ما ساختماني شرکت ما ورور وو چې زه خپل امر سره مصروف هم، یعنی وړوکی تجارت هم په پانتون کې هم درلود.
لیکن سریقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو، تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی، تاسو حتی خپل تجارت هم بدل کړی دی. یعنی عجیبه ده، په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وي؟
جناب شیبر صاحب دا بیخي در سره زه موافق یم، خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت خړې ولګات ورکی، نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو دلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته، نو بنا هلته تلک فرصتونه زخت ډېر وو، نظر قالینو ته. بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته، کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت وو یعنی اوس امیدواری او اقتصادی د خلکو مشکلات زخت ډېر خو، نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپله افغانستان ته راغی، یعنی د قالین کاروبار لږ ډېر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نورو مسلکونو ته توجه وکړه، نو په هغه اساس باندې مونږ دته اوس اولویات ورکړل. اگر چې تاسو راځم موافق هم، ما داسې نظر درلود خو داسې مارکیټ ښه مارکیټ نه درلود، نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف وو او قالین ته خاص توجه نه درلود. اوس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په وخت کې چې کله مونږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو، ذکر چې طالبان راغله دغه تیره دوره د مکتب شپږم سنف کې وم، یعنی ما خو په یاد چې شپږم سنف کې زه وم، په هغه دوران کې تر دولسم سنف پورې موږ دغه قالین کار کولای، یعنی ډېر سخت ژوند وو.
صدیقي صاحب، کچرته د مشانو جرګې دورې ته راشو، له خپلې تجربې را ته وایست، یعنی کچرته اوس بیرته مشانو جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي، په عین شکل باندې به خپل فعالیت مخته وړي پکې او کنه په مشانو جرګې کې ستونزې ډېرې وي؟
جناب شیبر صاحب، کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي، انسان ته دغه څه خلاوې موجودې وي، سړی ډېر خپل خلاوې ته متوجه کېږي، هم ځان ته خپل اطرافیانو ته. نو بنان زه چې فکر کوم چې بله یو څه ستونزې خلاوې موجودې وي، هغه باید دوباره تکرار نه سي، او د دې په څنګ کې اوس د پخوانه اوس هم مونږ د خلکو ډېرې خبرې اورو، او که چېرې دوباره فرصت آمده سي د وطن په خدمت کې چې هر چېرته واوسي او څنګه وکولی سو چې هغه مشکلات هغه ناخوارې چې هغه خنډونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نه سي، او دوباره خلکو الله پسې زمینه ده خدمت مساعد.
صدیقی صاحب، تاسو یو مهمه مسئله یاد کړه، یعنی تاسو وایئ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته ماضي ته وګوري، هغه تیروتنو ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوئ چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي، او کنه دا خبره دقیقه نه ده؟
جناب شیبر صاحب، تاسو خبر سره بیخي موافق یم، خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول ځوانانو ته قدمونو ته خپل ولس دا وایم چې تاسو حداقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته، اکثرا زه ټولو ته زه احترام لرم، خو چې څومره چې معلومات تاسو هم لرئ موږ هم ولس هم لري، اکثرا یونی البته یونی مشران چې دوی وایي اکثرا حتی د مکتب نه دوی نه دي فارغ، پانتون خو لا په ځای پرېږده، د پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ، حتی دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ. نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي، خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې سي او تعلیم یافته اوسي، هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت امام منفي ټکي وزه خپل وس لګیا هم خپل کتاب لیکلو باندې هغه مثبت منفي ټکي ځلې کې مخه متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه، زه چې څومره معلومات ترم بدبختانه یم یو نیم شاسون اکثرا ولس هم پیژني معتاد پولي پیژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شی بل چې په دې باندې تجارت کړي خپل د شخصي جیبو لپاره، کله چې موقف وکړو خپل هغه فامیل او شاوخوالی به تو سیده و غوی سر به حمایت امکاری به کولا نو بینان زیخ ما اولس گوخته ایما اول گوخته نده خپل اولس به خاص انده کدوم نمداده چه ایما مشوره دوستانو ده تاسو داده چه باید دسی خیر تعلیم یافته او با احساس زیم زنده انتخاب که تاسو خپل ده کور زیم یاست مشر یاست بینان ده کور مشری چه سوکی که ای اغا باید بطور مانا بنده حاکم موسی دیگه پسند که تاسو هم دغه سفر رو کل تاسو یو مشر یا رهبر انتخاب آوائی باید چه در طول تکت متوجه و سر چه در سره چه سمره تعلیم داری او وطن ده سمره ما اغا خوب احساس خوب الوطنی داری احساس ده وطن دوستی داری او که چیری اغا خلق چه اشتباگانی کرده وی ابیا هم مرگ سکر آوانی زفک کم دا با داغا سری نه با اغا کم رهبر نه چه متوب پس منده وی اغا رهبر نه اغا سوک چه منده که اغا بده غبی بایی اغا بده زفک کم چه اغا بده اغا احساس ده وطن دستی به دیر کم بله ولی دل ماره چه اغا مشه خود سمره مشکل داری خسندری خود تو خود پتی بگه چه مشکل داری تو رو پسی بله منده که خود اغا چه شاو خواهی تخلاص که یعنی پده ماره چه خالی که نو اغا در مشکلی لمایز زی اغا چه مشکلی لمایز ولاره تکوله سی چه او خمه چه زانده انتخاب که یعنی ما اختنه داده چه باید چه مون پر هر چه بانه مضبط هر چه پسند که بود ریگو زندباد مرداباد و نوائیو داست یا شخصیت بانده پسند که بود ریگو چه عدقال آقا یا ام تعلیم یافته ویسی یا علم ویسی یا دیده پسند که وطن لپاره خدمت و کولیسی
مانن صدیقی سب که چرت مشان و جرگه وقت برتستان شو دست و جالبه خاطرتا سلری چه داغ وقت را تا قصه او که
جناب شبر سب بله جالب خاطری خو منزخت دیل رو یعنی جالب خو خاطره می داده چه کلا چه دلوگر پا همتون جوڑه ده یعنی پا دیکی منگ داست عزیزانی منگ و دوستو چه با ملی شورا که و نو آقا دوستان من پیزینی ما تراغی را تووی چه داغ دو پا کابل دلوگر پا همتون چه ده داغ باید مرکز که جون نسی یعنی یا بل زایده چه ده د لوګر نبی خیل یعنی د لوګر د پسرحت کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال سي چې هلته نامنی مو تخته مو نو ما ته راغی وایي درې سوه جرب مځکه درکوو راځه چې موتا سل جرب دما دوه سوه جرب یې تا دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې بلاخره ما وکولی شو چې د لوګر پوهنتون ډبره وکل عالم کی کیره ما ورته چې زده ته پانتون زه فارغ هم زه پیغام چې پانتون چیرته ژوند کې باید څنګه باید جوړ سي کوم ځای کې باید جوړ سي نو دا یما ډیره خیا او خاطره را چې زه
بل او بخښه تاسو څه فکر کوي دا ما کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدين
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پانتون جوړې ده درې سو اجر او مزګه خلک دا مزګه د پانتون مزګه خلک تاسو کړي وو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پانتون چې ده درې سوه جربه مونږ تا ته هم درکوو صدیقې ته هم دوه سوه جربه یې ته صدیقې سل جربه یې ته راځه د پانتون یې هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویسو ښه نو بلاخره یو غوښته چې هغه ځای ته دلته پانتون ویسي هلته هم غوښته چې یو څه مځکه هلته د خلکو نه د مځکه شا پانتون چې کله تطبیقي کړي دغه شاوخوا مځکه قیمت جګېږي هلته هم دا غوښته چې دا مځکه هلته هم خپل تجارت وکړي او مرکز کې هم یو سل جرب مځکه ترلاسه کړي نو دغه دغه تجارت ما شنک نه مې ځان ته ما ورته وویل چې زه به ډېر بېغیرت واوسم او هر هغه څوک چې دغسې بېغیرتي کړي هغه ما لپاره د منلو وړ نه ده نو بنا هغه وویل چې زه ولاړم په وچ زور باندې د والي ته مې وویل چې راځه چې ډبره د پانتون مرکز خلاله مې پېرو پنځه سوه جرب مځکه بلاخره همدا و بیا غاصبین ډېر زیات کوششونه یې کوله چې دېغ وخت با څومره چې کوشش وکړه دا همدغه سړي په موجودیت دوی ونه شو کولی چې دغه پوهنتون هلته انتقال کړي بیا د پوهنتون شاوخوا قومانداني امنیت مخې ته مځکې غصب کړې خو بیا هم وکولی شو د دوی د غصب مخنیوی وکړو دغه ما لپاره ډېر غټ تاریخ ده غټ افتخار ده اکثره د لوګر ولس هم ځوانان په ده پوهېږي چې په دې کې ما څومره زحمت وویسته او زه چې دغه هغوی چې څومره تعلیم کوي درس وایي زه په ده باندې ویاړم چې دا شکر ده چې ما داسې یو معامله اندازه کړی خلک اوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې حد اقل داسې یو تریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان ته نه اولاد ته مې نه ده پریښی او زه په ده باندې ویاړم دا لپاره ما دا ما لپاره ډېر غټ افتخار ده
صدیقي صاحب ستاسو پخواني ژوند ته که بېرته ستون شم د مرکې په ترڅ کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو همصنفي هم در سره و هغه کسان مو بیا لیدلی دی په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دی.
او هغه ایمون هم صرفې چې کله زه په کابل کې وم موقف یې مو ما اکثر نه مو کور ته براتله هغه سي انډیوالي وروڼې په هغه نظر الحمدلله لکه چې د مکتب دوره کې چې هغه کلوک هم سره درلود کسیب هم سره درلود په هغه مینه به هم
خبره کوله چې په دې تیرو څو لسیزو کې افغانان له همصنفیانو نه بیل شوي دي، له خپلو خپلوانو نه بیل شوي دي، څوک یو ځای څوک بل ځای، هغه د دفتري مامورینو نه بیل شوي دي کنه، بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دي. ستاسو هم داسې دوستان شته چې ترې خبر نه یاستي او نه پوهېږئ چې چېرته دي او له نژدې دوستانو مو؟
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې موقف کې وم اکثره نام د پوهنتون د فاکولټي هم صنفیان نه به ما پوښتنې کوله، کله به موږ غوښته کور ته او کله د مکتب هم صنفیان نه به غوښته. یعنی ما زیات کوهاته هم صنفیان ته همدا ویره که تاسې کوم مشکل لرئ، هره مشکل چې ما په وس کې وي زه تاسو سره هم، که چیرې هغه ملګري ما نه خبر نه وي یا زه ورته رسدګي نشم کولی نو هغوی خبر کړي که مشکل یې زه د خپل د تاوان په وسه یما د مکتب یا د ما وړکیتو ماشومتوب انډیوالا نه یا د مکتب هغوی ته باید رسدګي وکولی سم. خو د هغه نه وروسته کله چې د افغانستان ووتو نو په دې وتلو کې متاسفانه چې اکثره خلکو سره ډېر کم په تماس کې یم او ډېر زیات په دې ډېر خفه کېږم کله چې یما رسمي پاڼه چې ما ده نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د حکومت توقع رمانه کوي، زه په دې ډېر لپاره زوړېږم، زخته ډېر چې زه په دې حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نه سیم علاوه نو په دې زه ډېر خفه کېږم که زما په واسط کې زه تاوان او څه مشکل وای هم که زما په واسط کې څه وای چې بیا ما د خلکو سره هغه دوستان چې ما سره ماته زما دوستان دي کې زه پېژنم او که نه یې پېژنم باید هغوی سره ما همکاري کړی وای. نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر صاحب، زخته ډېر زوړېږم، زخته ډېر او کله کله دومره زوړېږم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه پخوا چې هغوی وو چې اقتصادي هغه عکسونه چې ما ته لېږي د هغوی غربت او مریضانه چې هغوی لري کورنۍ مشکلات چې لري یعنې ته باور خدای وکړه چې کله کله ما اوښې دغسې ورته روان وو داسې ګورم او زه ورته همکاري نه سم کولی. دغه ډېر زیات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپله مشکل لرم زه خپله لرم دومره نه احساسوم، خو هغه دوستان مې چې واټساپ یا مسنجر کې یا په نورو مسایلداسې هغه را مسیج راته کوي چې هغوی ته وایي خو ده باندې زه ډېر زوړېږم، زخته ډېر زوړ.
صدیقی صاحب، د مرکې او د دې خبرو په پای کې که چېرته له تاسو پوښتنه وکم، که چېرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوي له طب نه فارغ شوي یاست او هماغه حالت وي، فکر کوي چې د سیاسي لاره مو سمه وه چې انتخاب کړې مه او پې روان شوي او که نه طب ته مو ادامه ورکړې وای؟
جناب شیبر صاحب، یعنې اوس زه خپله اکثرا ملګرو سره ډېر ښه سوال ته تا اشاره وکړه او زه خپله اکثرا ملګرو سره دا کله چې هغوی را سره خبرې کوي زه وایم چې کاش زه خپله مسله کې وای هم اقتصاد به مې ډېر ښه و. د دې په څنګ کې ما کولی شو چې خپل ولس ته په دې مشکلاتو کې چې اوس یې لري باید ډېر قوي هغوی سره به مې کومک کوله او هغوی ته به مې رسیدګي کوله. نو که چېرې زه واقعا د طب نه وزه فارغ سوی وای نو ما به ترجیح ورکوله چې زه خپل مسله کې مې کار کوله. دا به ما له زړه لپاره چې په افغانستان کې سیاست چې ده ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې داسې یو ځنګل ده چې په دې کې اکثرا رقم هغه نشته نو ته نه شې کوی چې واقعا هغه تا زړه هغه تا مفکوره هغه تا زړه او تا ولس چې کوم غوښتنه لري یعنې هغه عملي کول ډېر سخت ده. کله چې غواړي چې هغه عملي کړي یا به ته تورن کېږي او یا د دې په څنګ کې تا لپاره یو مشکل جوړېږي. نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوی چې هغوی د ټوپک په زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دي چې هغه کار مو نشي کوی. نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چېرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته ډېر کار کړی وای. خو یو دومره یو احساس فقط د پوهنتون موضوع ده د لوګر کې چېرې زه سیاست کې زنه وای نو دغه د لوګر د پوهنتون موضوع دا کار به کېدی سي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات زیان و بیا خاص تر محصلینو لپاره.
او هلته که چېرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پوهنتون دروازې به لا وخت تړل شوي وای.
هغه وخت نو کې چې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل سوای وای او دې په څنګه دغه پروژه د پانتون نه تطبیق کړي د لپاره چې هغه ساحه ډېر نه امن وو هغه موږ دوست چې خدای وګت هغه ته ہدایت ورکړي هغه په هم کې دې چې ماغه واوري هغه ته زه دا وایم کې اوس دا شکر وباسه کې چیرې اوس ته خپل احساس د مسؤلیت کې کې زه ډېر کوم
صدیق صاحب ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډېره مننه خیر اوسې
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته سره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما و د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.